السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 15 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پر خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. اول خبرونه له فرخنده اسد اورو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي له افغانستان سره د سیمې په امنیت او نورو مهمو مسلو خبرې کړې دي. افغانستان وایي هغه وخت په د سولې په عمل کې پاکستان ته رول ورکوي چې اسلام آباد مشکوک تراګرو پټنځایونه له منځه یوسي. او آسټریا وایي تر 2000 زیات شام کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیچلی عمل دی چې د بیا پیلولو جاج به یې په تفصیل سره اخیستل کیږي. پرون له کابله پاکستان ته تر راستنېدو وروسته سرتاج عزیز له سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې وویل له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وې. د زیاته کړه چې په خبرو کې دا فیصله وشوه چې دواړه هیوادونه به په یو بل د تورونو لګول بندوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیا خرابې شوي کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول او په نتیجه کې د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو وځنډېدو. نن د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې نامعلومه وسوالو د عوامي نشلګون ضلع کونسلر حاجي ممتاز اورکزی په یوه بمي چاودنه کې وژلې دي. پولیس وایي چاودنه نن سهار هغه وخت وشوه کله چې حاجي ممتاز اورکزی سره د خپلو ملګرو په ګاډي کې دوابې ته په لاره وو. پولیس وایي دغه یوه هدفي چاودنه وه او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. په دغه پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د 200 هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانولو او د ټولو کې د هر قسمه سنتیا ورکولو فیصله کړې ده. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خانوای پرون د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په یوه غونډه کې دغه فیصله شوې ده چې تر مخه به یې په دغه سکولونو کې زده کوونکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
کې هر یو شی فیسیلیټی موږ پوره ورکول غواړو. په دې کې ګراوندز دي، په دې کې ساينس لابراتوارز دي، پراپر مطلب سټاف روم څنګه چې د پرایویټ سکول دي، ښه سټانډرډ والا سکول دي. د دې وجه موږ دا وایو چې د 300 سکول لري، نو په هغه کې 200 سکول موږ په خپل کو او 200 سکولونه د ایف آی ډی له طرفه چې کوم دغه 8 دی، نو 200 سکول به هغه کوي.
عاطف خان وایي په صوبه کې 400 داسې هایر سیکنډري سکولونه دي چې بنیادي تعلیمي سهولتونو او ودانیو جوړولو ته ضرورت لري. تیره شپه په پېښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یوه غونډه وشوه. په دا غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 ستمبر د یو لاریون کولو فیصله کړې. دوی وایي له حکومت او پوځ نه غوښتنه کوي چې د دوی د بچو د قاتلانو په دغه پېښه کې ککړو ټولو کسانو ته د سختې سزاګانې ورکړل شي. په دغه پېښه کې د وژل شوي شفیق رضا بنګش پلار وایي
ایا هغه ته سزا ملو شو که ملو نشو چې چا وکړو هغه خو له اعلان ویلي دي چې مونږ کړی دي. ما ولم ویلي ما آرمی ولو تم دا ویلي دي چې چا کړی دي هغه مونږ ته مخایا. مونږ غواړو چې د کم خلکو د غفلت وجه نه دونه غټه افسانه هو شو واقع شو بچو قتل عام شو. پکار دي چې هغه ته سزا ملو شي.
په دا غونډه کې د ای پی ایس ته وجل شو ماشومان او میاندو هم ګډون وکړ. پاکستان وایي دوی به 3000 افغان زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. پاکستان په ملک کې د پرمختیایي منصوبو او ځوانانو ته د تربیې ورکولو د یوې منصوبې اعلان کړی دی چې پکې افغان طالب علمانو ته د سکالرشپ ورکولو فیصله هم شوې ده. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسۍ ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د قومي اقتصادي کونسل اگزیکټو کمیټې غونډه وشوه. په دا غونډه کې فیصله شوې چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې به 3000 افغان زده کوونکو ته وظیفې ورکولی شي او په دې منصوبه به 4.8 کروڑ روپۍ لګښت راځي. افغانستان ویلي هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله کوي چې اسلام آباد د مشکوک تراګرو پټنځایونه ختم کړي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرائیه ریاست ویان فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغان څنګه تکړې هغه زیاتوي
په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي.
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي وو که افغانستان وغواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دویم پړاو کې له دغه هیواد سره مرسته کولی شي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د آسټریا پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. تمه ده چې نن به نور کډوال هم آسټریا ته ورسېږي. د دغه کډوالو اکثریت د شام دی. آسټریا وایي له جرمني سره یې منلې ده چې کډوالو ته په پوله د اوړېدو اجازت ورکړي. هنګري له څو ورځو را په دې خوا کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او یا آسټریا ته ولاړ شي او لومړی د هغوی د رجسټریشن غوښتنه کړې وه. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وایي سعودي عرب له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروسته مطمئنه دی چې ایران به د دغه لوزنامې وروسته د منځني ختیځ د امنیت لپاره کار کوي. دا خبرې عادل الجوبیر په واشنگټن کې د سعودي پاچا سلمان او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر لیدلو وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې. دواړو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې لیدلې. او بل خبردار چې د متحده عرب اماراتو او بحرین 1500 عسکر په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر وخت وجل شوي دي. دا خبره د متحده عرب اماراتو سرکاري اجانس وام ورکړې دي. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو له پیله د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي. دا خبرونه
خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او د بارنو چارو سلاکار افغانستان تر سفر وروسته ویلي دي چې دواړه هیوادونه په اعتماد سازۍ رضا شوي دي. یو کارپوه وایي
ما په خیال دواړه ملکونو ته په یو صفه باندې راتلل څه پکار دي او دا کتل پکار نه دي چې طالب افغاني دی که طالب پاکستاني دی.
په هنګو کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د عوامي نشر پاټۍ یو ځایي مشر وژل شوی دی. معلومات درکوو په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنو په یو غونډه کې خپل احساسات شریک کړي دي.
زمونږ د انسان تپوس نشته، د ماشومانو تپوس نشته، خیر دا خو زمونږ د عمر بر سرمایه وه. موږ آینده جونم ختم شو، موږ دا دوا کړو چې خدای زمونږ په پایه عزت کوي ورسوي. دقه به زمونږ خبر نجات روزي.
او نیس پروګرام سروې کې له خبریالې اسما ګل سره خبرې لرو.
دا یو نوی تجربه زما دپاره او د هغه خلکو دپاره چې د هغه ځګي نه زه دلته راتلم او ما یو مختلف فیلډ جوین کو. ما ځان لږ چینج کتل غوښتل.
پروګرام جمهوریت هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې کابل ته نوی سفر ګټور وو او دواړه لوري په یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ په بندولو سلا شوي دي. نوموړي دا څرګندونې تیر ماښام له کابل نه تر راستنېدو وروسته د پاکستان له سرکاري ټلویزیون سره د خبرو په وخت کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم دا راز ویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخل په رپورټ کې اورو.
د جمعې په ماسپوتن د خارجه چارو او کامی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کابل یو ورځنی سفر وروسته وطن ته رسیدو. اسلام آباد ته پر رسیدو سرکاري ټي وي سره مرکه کې نوموړي وې چې پاکستان افغانستان د خپلمنځي اعتماد بحالولو او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډې کولو سره اتفاق کړی دی. د زیاته کړه دی وی زما د ولسمشر اشرف غنی سره تقریبا یو نیمه ګنټه ملاقات وشو او هغه ته مې خپلې اندېښنې وړاندې د کې خوې چې د تیرو څو ورځو راسې افغانستان کې په مختلف کج د پاکستان په ضد کمپاین چلیږي او په دې د پاکستان اولس هم ډیر خفه دی ځکه چې موږ 15 کاله د افغانستان لپاره کومې قربانۍ ورکړي او کومې سختې مو تیرې کړي د هغې داسله راکوي. بله بنیادي خبره دا وشوه چې دواړه ملکونه به اعتماد بحالوي او د الزاماتو لړۍ کمولو کوشش وکوي او چې یو ځل اعتماد بحال شي نو د هغې وروسته به دا معرفتی شي چې د افغانستان امن د پاره سو کړی شي او د لړکی پاکستان کم کردار ادا کولی شي. د سرتاج عزیز وینا وا چې د افغانستان د خزانه وزیر به نومبر میاشت کې د پاکستان دوره کوي چې دا شان دواړه خیزه تجارت او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکولو باندې غور وشي. هغه کم اقدامات دي چې ورسره د پاکستان افغانستان ترمنځ اعتماد بحالی دي شي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال سمی یوسفزی وویل،
ما په خیال دواړه ملکونو ته په یو صفه باندې راتلل څه پکار دي او دا قتل پکار نه دي چې طالب افغاني دي که طالب پاکستاني دي. که دوی غواړي چې په مکمل ډول دا طالب مقاومت یا له منځه یوسي یا مذاکراتو ته کینوي یا سیاسي قوت باندې واړوي، نو دا د دواړو ملکونو ذمہداري ده چې په دې باندې خبره وکړي، بالخصوص پاکستان خلاف شکایت زیات دي. بغیر د دې نه داسې نه ښکاري چې دا دواړه هیوادونو تعلقات بهتره شي او زه یریږم چې نور هم دا خرابوي طرف ته تللی شي.
د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د افغانستان سفر کړی و، چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر، خارجه وزیر او د قومي سلامتۍ مشیر سره د ملاقاتونو سربیره کابل کې شوې یو غونډه کې هم ګډون کړی و چې موخه یې د افغانستان د اقتصاد لپاره د سیمه ایزو ملکونو مرسته اخیستل و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په هنګو ضلعه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د عوامي نشرګوند یو مقامي مشر وژل شوی دی. حاجي ممتاز اورکزی ډیسټریکټ کونسلر هم په دې پیښه کې درې نور کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښې وروسته پولیسو پلټنې شروع کړې دي. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې واوره.
پولیس وایي دغه چاودنه د هفته پوره شاوخوا 11 بجې په توره وړي کې د حاجي ممتاز اورکزی په ګاډي پسې هغه وخت وشوله کله چې هغه د درېو نورو ملګرو سره په موټر کې د خپل کور نه د دوابې سیمې په لور روان و. امنیتي چارواکي ډي اس پي سبحان مشال لوډیو ته وویل په پیښه کې د ځایي رهنما حاجي ممتاز اورکزی ملګري هم زخمیان شوي دي او د هغوی علاج په هسپتال کې روان دی. ده زیاته کړه چې ځایي خلکو د پیښې وروسته ټول زخمیان په سمدستي توګه د دوابې عبدالرؤف هسپتال ته رسولي دي. د ده په خبره د نورو زخمیانو روغتیایي وضع هم ښه نه دلګیږي. د دا هم ویل د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او سر چبرشن روان دی. د دغې پیښې پړه له چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضحه دوي چې حاجي ممتاز اورکزی د عوامي نېشنل ګوند د تور وړې سیمې چیرمین دی. دی د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د ډیسټریکټ کونسلر سیټ لپاره منتخب شوی و. په بلدیاتي انتخاباتو کې حاجي ممتاز اورکزی د جمعیت العلماء اسلام فیډ ډلې شیراجي ته ماتې ورکړې وه. کورمې سره په پوله تور وړي د ټل تحصیل په حدودو کې راځي، چېرته کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د دې نه وړاندې هم په مختلفو سیاسي ګوندونو په مشرانو باندې بریدونه شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډ ډلې د ټل تحصیل مشر مولانا شیر عالم فاروقی په یو سوال برید کې د ستمبر میاشت په 2016 کال کې مړ شوی و. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تیر ماسخوتن په پیښور صدر کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوي یو ماشوم په کور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غونډه وشوه. په غونډه کې د اغېزمن شوو کورنو په لسګونو غړو ګډون وکړ چې یو شمېر زنانه هم پکې وي. دوی د خپل غم احساسات له مشال ریډیو سره شریک کړل او له حکومت یې ګیلې وکړې. له پیښوره د ځلان یوسف زی رپورټ ته غوږ شئ.
د آرمی پبلک سکول له شهدا فورم په غونډه کې په یاد سکول کې د وژل شوي ماشومانو د کورنیو غړو په 14 سپتمبر باندې د یو لاریون کولو لپاره مشوره وکړه او د دې ترڅنګ په غونډه کې د آرمی پبلک سکول پیښې نظمونه هم واورېدل چې ورته ټول ګډونوال په جړاول. په یاد پیښه کې د وژل شوي ماشوم شفیق رضا بنګش پلار عابد رضا بنګش چې د ای پی ایس شهدا فورم صدر هم دی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د غونډو هدف خپلې غوښتنې په مخ وړل دي.
څنګه شکرابو او دا بچو قتلیام یو کو او اس پتو نه چلی دا د دې خلق کو چې کم د دې سانحه کې غفلت کړی دی د اغي انجام سو شو. آیا اغي ته سزا ملو شو که ملو نه شو؟ چې چا وکړو اغي خو الله لیلان ویلی دي چې مونږ کړی دي. ما ولم ویلی آرمی والا تم دا بھیجی دی جو چاکڑی دی اگر منگ تو مخ آیا منگ اگواڑ اچھی دے کم خلق دا غفلت وجہ نہ تو نگر تاو سانے ہو شو واقعو شلو بچو قتل عام ہو شو پکار دے چی اگر تم سزا ملو شی
دا نور دو وجل شوی معشومانو شمویل تارک او ننگیال تارک پلار تارک جان وائی چی پا لمڑو روزو کی آرمی پبلک سکول پیخی تا دیر توجو ورکڑی شو خود حقی ورستو میڈیا او حکومت دواړو د آرمی پبلک سکول پیخا هیرا کړی دا
زمږ د انسان تپوس نشته د ماشومانو تپوس نشته خیر دا خو زمونږ د عمر بر سرمایه وه ایا وایه دا نه زمونږ د عمر سرمایه زمونږ آینده جونم ختم شو آینده زمونږ د غلوس موږ دا دوا کو چې خدای دې موږ په عزت کې ویل ورسای دا که به زمونږ خبر نجات روزي چې په کوم روز زمونږ مرګ ان شاء الله د خیر سره دا غي نه مخ کې خدا سیز موږ نشو ورول نشو نو په خبر تیرول شو موږ خو چن راځي اخر اوس په زندگی تیرو څنګه افسوس خدای دې
د آرمی پبلک سکول پیخه کې د وجلی شوی یو بل ماشوم اسفن خان مور وای چې د داسې ډول غونډو سره د دوی غم کم شي
او بل دې میټینګونه سره موږ موریانو ته خو ډیر زیات تسلی ملو شوی دی دا خو بالکل نوې ټبر راته ملو شوی دی سې کې موږ ټول غمونه یو یو ټول دکھونه یو یو ځل یو خان دو یو ځل او جاړو نو سکولی چو بس سم نشم کولی تیسرا مونگا تا ڈیر زیاد تسلی ملاوی گی مونگا کو بس یو بل سر بس مل گری ہو مور اقبل بچو کسا ہوئی ایزا اقبل آیا سو یہ کسا ورتا ہوئی ما بیا دوان ہو جاڑو بس نور غسل شم کولے
دا دو نور وجلشوی ماشومانو نور اللہ او سیف اللہ خور سنا وائی چی دا دی بل رور نشتا دے او مور یلا تر وسا پا کور کی جڑاگانی کوی
دا دیر موریان دی چی کور کی ټوله ټوله ورځ جاړي چې دل تراشي نو بل سره ملوشي د دیم زوی دی د دیم دی د دیم دی نو ایت لګ حوصله ملوشي چې صرف زنګ زامن نه دی د دې ټول خلکو دی خپل فیملیز نه زیات دا مونږ د خپل کمیونټي ګرانه پدې ده چې زنګ ټول غم یو دی زنګ جړا یو دی
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې د 150 څخه زیات کسان وژل شول چې زیاتره یې ماشومان ول زلان یوسفزای مشال ریڈیو پیخبر
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې صوبه کې خواوشا د 200 هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانۍ او په دې د ټولو دار قسمه اسانتیا ورکولو باندې کار شروع کولو حکم ورکړی دی. بلخوا د هایر سیکنډري سکولونو د استادانو تنظیم غړو د حکومتي ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې واورئ.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد عطیف خان مشال لیړو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت په صوبه کې 200 هایر سیکنډري سکولونه کم کې چې دا وخت د مرمت کارن علاوه نور اسانډیګانو ته هم اړتیا لري په پکی کار ډیر زر پیل شي او دوی ویل چې دې لړکې پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشوره کې یو اعلی پیغونډه کې دا پریکړه شوې وه.
د زموږ د سونا چې دا کوم هایر سیکنډري سکولز دي په ټوله صوبه کې تقریبا 400 دي هغه موږ بالکل اپګریډ کول شي مطلب چاغی کے ہر یو شی فیسلٹی مطلب پورا اور پول والو پدے کے گراؤنڈز دی پدے کے سائنس لیبارٹریز دی پراپر مطلب سٹاف روم سنگ چا پرائیویٹ سکول جی سٹینڈرڈ والے سکول جی دمو گبل پولا سٹینڈرڈ کے ہاسٹل والو ندی و جم گدا وے چ سالو سو سکول ندی نو پانی کے 200 سکول نو گ پخپل کو او 200 سکول نا بی ایف آئی ڈی دی طرف چ کم دا 8 دے 200 سکول نا باغی کئی
نمول جاتا کلا چ دغ ادارو کے بعد استادانو کمی سرے سرے دا لائبریرو او لیبارٹرو کمی ہم سرتا رسولی شی بل خدا خیبر پختونخوا د هر سیکنډري سکولونو د تنظیم مشره سادیا الیاس د حکومت دا ګام ستای خولې وای چې زیاتره هر سیکنډري سکولونه د یو سکول په بره ودانې کې یو څو کمرو باندې مشتمل وي او باید دوی لپاره په سکول کې بیل ځای ورکړي د لوبو میدان ورکړي او دغه شان د استادانو سره سره نور اسانتیاګانې ورته هم ورکړي.
دا ډېر خود سیزن دے فرسٹ آف آل خدا دے لگے فی دو پارا دا انٹرٹینمنٹ فیسلیٹی نے لگے دا گراؤنڈ فیسلیٹی دا فیشلی غٹ خبر دا دا زگے چھ سنگرم ہائر سیکنڈری دی اغا پا برا بلڈنگ دی دا اغی زان لبا سلور کمری سلور کلاسز یا شپک کمری شپک کلاسز نا اغا دیر باؤنڈ وقت دے رہی نا کم از کم چھ دیتا لگ کم چھ وسط دیتا ملاوی کی نا دکتا سے ذہنو نم کلاوی دی کے نا کم از کم پر سبجیک دا ایس ایس تعداد چھ دی پکے ہم ڈبل جا پکار دے
دا پامول دا چھ دا خیبر پختونخوا دا تعلیم صوبائی وزیر عطف خان شمیرے ترمخا پٹور صوبہ کے دا وقت سلور سوا ہائر سیکنڈری اسکولوں دا سری چرتا کچے دلو میدانوں سینسیلی باٹرے اور لائبریروں علاوہ دا استاذان و کمی ہم دے اور ڈریزر بدادوی سر تو رسائی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا پاکستان حکومت د پرمختیايي منصوبه او ځوانانو ته د روزنې ورکولو منصوبې اعلان کړې دي چې پکې افغان طالب علمانو ته هم د سکالرشپ او یا وظیفې ورکولو فیصله شوې ده. د حکومت له دې فیصلې سره افغان زده کوونکو ته څومره ګټه رسېدې شي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په پیچلو اړیکو کې څومره ګټور ثابتېدې شي په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر افغان زده کوونکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي په وینا چې اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د قومي اقتصادي کونسل اگزیکټیو کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ځینو منصوبو اعلان وکړی شو. په دې موقعه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې لپاره د ځمکې اغستو په غرض د 6.8 اربو روپو منظوري ورکړې شوه. دغه رنګ کمیټې د پنجاب پولیس د نظام ښه جوړولو لپاره 14.1 اربا 1.8 کروڑ روپۍ اعلان کړې. ترسنگ د وزیر اعظم یوت ٹریننگ اسکیم لپاره د 3.15 اربو روپو ورکولو منظوري ورکړی شو. غونډه کې فیصله وکړی شو چې په پاکستان کې به 3000 افغان طالب علمانو ته سکالرشپ ورکولی شي او په دې منصوبه به 4.8 اربا 80 کروڑ روپۍ خرچ راځي. د پاکستان د دې فیصلې نه بعد دواړو ملکونو په تعلقاتو ساسر پریوزي کلمه چې په دې اړه د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو هغه وویل
افغانستان کې تر اوسه پورې کوم جنگونه شوي دي والته تعلیمی حالت هم ډیر زیات خراب شوی دی او دومره تعلیمی اسانتیاوی او دومره تعلیمی اداری نشته او دې سره کې دي چې د پدې رستو کې چې کم یو پاکستان سفارت په کابل کې چې کم امتحان کې د دغه سکالرشپونو د غسو د پاره هغه ملتوی شو هغه بیا ځندې درو هغه سره ډیر زیات اندېښنې افغانستان کې راغلي. زما نظر دا دی چې التم خلک دا تم لري د پاکستان نه او پاکستان کې هم دا سوچ وي چې د دې اختلافاتو له امله عام خلک متاثر نشي دا یو خفه سره ده او دې سره دا هم کې دي چې دا سه فیصلو سره اختلافات کم د حکومتونو ترمنځ وی دا هغه هم ډیر زیات کمی دي شي او د خلکو ترمنځ غو تعلقات هغه هم زیاتې دي شي.
د ذکر د پدی غونډه کې ټولي اته مختلفې ترقیاتی منصوبې اعلان شوې په کوم چې با په مجموعي توګه 1.7 اربو روپۍ خرچ راځي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا شمالی وزیرستان د شوا تحصیل به کور کړل شوی خلکوای په فارمونو د ملکانو د لاسلیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. دوی زیاته وی چې کوم ملکان ټاکل شوی د هغوی دستخطونه انتظامیه نه مني خو چارواکي وایي دا ستونزه به زر هواره شي. له بنونه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلی او بندوبستی سیمو کې ژوند تیروي ګیله من دي چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به اخلاص شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامیه نه مني او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوی اوسیدونکو مامور خان وایي ملکانو نه یې تصدیق کړی چې انتظامیه یې نه مني او وخت پر تیریږي چې بیا به محرومه پاتې شي.
ملکونه د سخاکینه په وکړل غنه باج اول چې نه یو مقرر ملک وتا مقرر کی هغه و چې نه میډیا نه کوي د سخات بیا په لوړ لغا کاونه شي. دا بلتر وتلی متسیرین په کارک شي هغه ته وجد بیا مرته د تکلیف مصیبات جوړ شوی دا مشته نظیر اعلان وکړه په قاعده
د شوې سیمې یو بل سیدون کې حضرت علی وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل چې دا درې ورځې میز دا نرغلی دلته یې ملکونه د څه خاتینه ته وکړل نشته تفصیل چې کوم دی دا پوندې دی پنډي جی پاس راځرګا کې با په باندې کې ملکونه د څه خاتینه ته وکړل مو یغه ملکونه ګوشری په وغاستل او اتری وکړ ګوښه ولاګولې آر ارز ورته تم کیږي دولته په دغه باندې کې کمران چې څه خاته سړای نردري میا نو صدا مشکل جوړ دا چې ټول خلک دای نه پر چوغلې څه شول ټول خلک خپل ملکونه نوسی او د میز ملک نشته میز دغه شریجه د دې ورځې یا صبر شې چې بلر
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرستې بند شوې چې د هغې تصدیق لپاره یې ملکان ټاکلي چې د حقدارو او هغه کډوالو مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلي سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړی خو د شوې تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلي هغه کار لا تیار نه دي او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلی چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي سو د دوی په وینا دې لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې د هغه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلي دي. یاد دی وی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مومندو ایجنسی کاروباریان وایي چې د خواوزو او بایزو لارې بندېدلو له وجې روزګار په ټپه ولاړ دي. د کاروباریانو په خبره چې کوم وخت له افغانستان نه د مومندو ایجنسی طرف ته د خواوزو او بایزو لار ازاده وه نو هغه وخت به د هغوی روزګارونه ډېر ښه روان وو، خو دا سات د دغه لارو د بندېدو له وجې روزګارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي چې د هغوی په لکونو روپۍ تاوانونه شوي دي او یو شمېر روزګاریان او د دې روزګارونو سره تړلي نور خلک چې پکې مزدوران هم شامل دي بېروزګاره شوي دي.
دا مهمند ایجنسی د خوایزو او د بایزو په لار له افغانستان نه میا منډۍ ګنداو ته روزګار کوونکي ولس وایي چې د څو کلونو راهسې د دغه لار د بندښت له وجې د هغوی روزګار ولاړ دی. روزګار کوونکي وایي چې له افغانستان نه به د ګډو سامانونه، خوراکي شیان او له دې اړخه به سروي او اوړه رسولی شو، ولې کله نه چې لاره بنده شوې د هغوی روزګار ختم شوه.
زما ساجد نوم دی، د ګندا عموماً جنسی سره تعلق لرم. دې طرف بم چاول وړلې، خاوره بم وړله، نه لس کاله وشو چې دا لاره همداسې بنده ده. بارډر مونږ اوس مونږ اوس وړو کارخانو ته من وړو کارخانو نه بیا ګنداو ته راوړ دی شي داسې په څلور نیم سو روپۍ خرچه راځي. زمونږ دې طرف باندې به یو نیم سل روپۍ شپږ شل روپۍ خرچه راتله. دا تور چای به راتلو، صابون شیمپو یو شی بل شی به راتلو. اوس
یو بل سپینګیری چې څاروي به له پېښور لوی منډۍ نه افغانستان ته رسول وایي،
زما منیر د لشلکه روپو پرمټ به راله پول ټیکل راکاو. بیا به داسې کار وشو چې هلته به موږ چې په بونډري باندې غویان کوس کړل، بیا به م افغانستان ته بس اوله ورکوله خلک. نو ما سره به تقریبا شد 50 مزدورانو 1500-1600 روپۍ ورځ ګټله. بس په دې وخت کې داسې یو تیاره جوړه شوه چې لاره بنده شو او هغه خلک هم دغه شو. بس هغه پیسې م څه افغانستان کښې پاتې دي، منډۍ ته لاړ شم، هغه خلک را شي که څراکې خورای کې که رای نه کي بس بیا راځمه.
اسر خان سنګر وایي چې هغه د ګډو د سامانونو روزګار کوي. یو وخت داسې و چې میا منډۍ ګنداو ته به له چارسدي او پېښور نه سامانونه اخیستوله خلک راتلل.
نو دې کښې خو به ټول واړه او زنانه وو، د هغوی به دلته چېرته صابون او شیمپو هغوی به دي چېرته ځان سره صابون یا شیمپو یا په دغه د کریم میکرین دا شی بیا وړو، د هغوی به ډېر ښه ساتېرېده. ډېر ښه مزدوري په کښې وه، خل ډېر خوشحاله وو. دلته د بازار او د علاقې ډېر ښایست جوړ و، د هغوی هم ښه کار جوړېده.
او د دغه روزګارونو سره د لاس ګاډو والا هم اسو د حال وو چې د روزګاریانو په وینا د 1500 نه زیات لاس ګاډۍ وې، ولې دا ساعت دغه شمېر تر 500 پاتې شوې. یو تن چې لاس ګاډۍ چلوي وی ویل،
ما کې به اته سوه نهخه سوه زر دوغله سوه روپۍ موږ غولې واده. او اوس والله چې بس دغه بس دوی سل یو نیم سل بس دغه یا 200 به ګاډۍ مانې به بس موږ دا بس ګاډۍ به راوړې به غوړي به راوړو، هغه به م پکښې بار دوکانونو ګودامونو ته وړل، دننه به م دغه کول، ګاډۍ به م پکښې خالي کول، موږ پکښې ښه کار چې بس دغه بنده شو. بس دغه اوس هم بس بند شو والله چې.
او تېره میاشت ګورنر خیبر پښتونخوا هم د مهمند ایجنسۍ د دورې په موقع ویلي وو چې د مهمند ایجنسۍ او د افغانستان تر منځ لویه لار به پرانیستلی شي چې ګنې ولس پرې روزګار وکړي، خو نه ده معلومه چې دغه لارمه کله پرانستې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غواګی د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی لن خبرونه ل فرخندا اسد نورو. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وی له افغانستان سره په خبرو کې فیصله کړې چې دواړه هیوادونه به په یو بل تورونه ان لګوي. پرون له کابل پاکستان ته تر راستنېدو وروسته سرتاج عزیز د سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې وویل له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وې. نن د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې نامعلومه وسوالو د عوامي نېشنل ګوند د ضلعي کونسل غړی حاجي ممتاز اورکزی په یوه بمی چاودنه کې وژلې دي. د پولیسو په وینا دغه یوه هدفي چاودنه وه. په دغه کې څلور کسان جوبل شوي هم دي. تیره شپه په پېښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 سپتمبر د یو لاریون کولو فیصله کړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د 200 هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانولو او دې کې د هر قسمه اسانتیا ورکولو وینا کړې ده. افغانستان ویلي هغه وخت په د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو ولو فیصله وکړي چې اسلام آباد ته مشکوک تراګرو پټنځایونه لمنځه یوسي. پاکستان په ملک کې د پرمختیایي منصوبو او ځوانانو ته د تربیې ورکولو د منصوبې اعلان کړی چې پکې به 3000 افغان زده کوونکو ته هم وظیفې ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران په دغه هیواد کې د میشت به اسناد افغان کډوالو د مسلو د حل غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي په ایران کې 1.5 لک افغان کډوال ژوند کوي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 عسکر په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر وخت وژل شوی دي. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو په ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل کیږي. او د آسټریا پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروستو تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. تمه ده چې نن به نور کډوال هم آسټریا ته ورسیږي. دغه کډوال زیاتره د شام نه راغلي دي. لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. اوس په هفتوار پروګرام سروې کې د خبریالې اسماګل سره خبرې واورې. تر هغې وروسته یو بل نیوز پروګرام جمهوریت هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زمدي حامد ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لپې خبره اسما ګل میلمنه ده. اسما د پېشې لپلوه یو خبریاله ده چې د پښتونخوا ریډیو سره کار کوي. د خبریاله ترڅنګ اسما د غیر سرکاري ادارو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي. د فاټا د اصلاحاتو په یو پروجیکټ کې هغه یوه مرستیاله او رپورټر ده. د ځوانانو د نمائندګۍ لپاره په یوت فورم کې هم هغه فعاله پاتې شوې ده. په دې وروستو کې د پاکستان افغانستان د خبریالانو د تبادلې په یو پروګرام کې هم اسما ګډون کړو. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو خزینه کاندیدانو د تربیت ذمه هم په غاړه وه. نو په نننی پروګرام کې له اسما ګل سره خبرې کوو. نو اسما، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه مليحه چې تاسو نن ماله موقع راکړه چې تاسو سره او د اوریدونکو سره مونږ په نننی خبرونه کې خبرې اترو کوو.
ډیره مننه د تاسو نه هم کوم او خوشاله یم چې تاسو را سره په پروګرام کې ګډون کوئ. د ریډیو کار سره خو به تاسو بلد یې، نو ما ته بس ډیر خونی وی ویل په کار په دې پروګرام کې. بس تاسو د ژوند او کار په حواله خبرې کوو څنګه چې ما اوریدونکو ته وویل. په اسمه دا راته وایو چې د خیبر پښتونخوا د کمی سیمې سره تاسو تعلق ساتئ.
جی ملیحه، زما تعلق خو د خیبر پښتونخوا د سیمې ملکن سره دی. او په خبر کې ځکه پاتې کېږم چې دلته زه سبق لراغلی وم او بیا چونکې د میډیا سره زما وابستګي راله هغه لړۍ چې کمی دي هغه لا دغه شانتې روانې دي هغه جدوجهد ما شروع کړی و د یو خبریال په حیثیت باندې هغه د سر د خو رسېدو نه دی خیر چې څوبر انسان ژوندی نو هغه خو روانې دا خپل کوششونه ساتي نو دغه وجه ده چې زه په پېښور کې اوسېږم.
دا خو ښه خبره ده، هلته مواقع به هم زیاتې وي د ملکن په نسبت او خاري سیمه ده.
کوم علاقه سره چې زه تعلق لرم هغه کنزرویټیو یو علاقه ده، او تاسو او اوریدونکو چې کوم ډېر په دې خبره باندې ښه پوهیږي چې په یو داسې ځای کې یوې زنانه له یو داسې کو فیلډ جوین کول څومره حده پورې مشکله خبرې. زه خو دا نه وایم چې یاره زه خلکو ډسکرج کړی یم یا داسې نورې مسلې، هغه خو په هر فیلډ کې راځي، خو ایز ا فیمیل اف کی پی کی دا یو نوې تجربه وه زما دپاره او د هغه خلکو دپاره چې د هغه زګینه زه دلته راتلم او ما یو مختلف فیلډ جوین کو، ځکه چې هلته کې د زیات خلکو ذهن چې کومې سوچ چې کوم دی هغه استاذۍ طرف ته دیان کوي. نو په دغه سلسله کې ما خپل کوششونه کړي دي، کورس زما کړي دي ایم ایډ پورې، خو چونکې ما ځان لږ چینج کتل غوښتل لږ شانتي بدلون مې راوستو هر ځای کې ما چې دا سټرګل وکړم نو کېدی شي چې زه کامیاب شم. او نور کوم راتلونکي کسان چې دي چې هغوی په میډیا کې کار کول غواړي خاص کر زنانه، نو هغوی ته هم لږ ډېره چې کوم دی نو لار آزاد شي. دغه سوچ باندې ما په دې فیلډ کې ایډمیشن مې کړو په یونیورسټي کې ماس کمیونیکیشن مې کړو او د سټڈی سره سره ما ایز ا انټرنی یو پرایویټ میډیا پروډکشن کې انټرنشپ جوین کړو. دغه سره سره هغه زما خپل شوق او کوم چې مشرانو کوم کلیګو د هغوی هغه حوصله افزایي به چې زما یې کوله چې نن په یو څو کسانو کې یادېږم.
زه دا خو ډېره ښه خبره ده ماشاءالله. تاسو ویلي چې تاسو په زړه کې جذبه وه او شوق، او اوریدونکو ته خو دا هم دلته خامخا وایي چې اول تاسو یو بل نورې زده کړې وکړې، خو بیا د هغه زده کړو باوجود بیا تاسو توجه چې وه همدې فیلډ طرف ته وه، همدې شعبې طرف ته وه، نو بیا تاسو بل باقي سبق چې دی ماس کمیونیکیشن کې ایم اے وکړه کنه، نو خو دا اوریدونکو ته وایي چې هغه څنګه چلو، ولې ستاسو حوصله افزایي هغه شان نه کېده، څه وجه وه؟ یاره
زما حوصله افزایي هغه شان نه کېده، یا نه ده شوي، یا زما څخه تجربه نه ده شوي، نو دا به څه غلطه خبره نه وي. خو چونکې اوریدونکي په دې خبره باندې پوه دي چې انسان کله د ورکوټوالي نه هغه دا سوچ چې کوم دی هغه بدلېږي، کله د یو څیز سره شوق پیدا کېږي، کله د بل فیلډ سره شوق پیدا کېږي. نو زه هم هغه شانتې وم، خو د جرنالیزم شوق چې کوم نو دا داسې نه چې زمونږ په کورنۍ کې یا زمونږ په علاقه کې څوک ما خو څوک ناري هم نه دي اورېدلي چې دا هغه ځای نه دي. خو چونکې زما به ورته ایکسس نه وي یا به د زنه یمه خبر، خو د زنانو خو سوال نه پیدا کېږي. نو دغه وجه د میډیا سره زما شوق داسې وسن چې یو عام بنده خبرې بس ګوري او انجوای کوي. داسې یو لاشعوري دور زما په ذهن کې دا سوچ راغلی و چې که زم داسې وکم، زم په ریډیو راشم، زم په ټي وي راشم، زمان څه لیکل په اخبار کې راشي، کله چې اکثر ګوري خلک کنه، یا ټي وي یا لایف ټلیفون هم چې پن نوموري د مرګرو نومونه مر سره خای. دا سوچ موکو په اول کې چې کله زراتلم نو ډېر خلک ما ته ویل چې دا خ فیلډ نه دی او جنکول نه دی ورتلل په کار، دا مسلې یا غو مسلې. نو په هغه باندې زه یو پیره لکشان په شاشه ویوم، بیا کور کې چون کې زمارونا زمونږ هغه ایجوکیټډ دی په دې خبره کوی، زمو بس ته دې فل ذکر کو ما چون کې ایم ای پختون کړی دا هغه وی چې سب ټول عمر افسوس کې خو چې اچي دا ایڈمیشن د لوکو چې ما کله کا سٹارټ کو زما خلکو ته کته پروګرامونه مې واورېدل کتل چې دا څنګه کېږي. نو هغه ما ته ډېر خوند راکوه، دغه شان ته ما هغه شوق چې کوم هغه مضبوط شو.
نو څه داسې قدغنونه او بلاره کې چې تاسو مخکې هم لږ شان ذکر وکړو، او څه داسې بیا چیلنجونه دي تر اوسه پورې چې تاسو ورسره مخامخ یې، او بیا آیا تاسو د هغو چیلنجونو سره مقابله کړې، غس کم شوي دي او که څنګه؟
چیلنجونه چې کوم دي ما همیشه هغه وام ویلکم کړي دي. څوک هم نه خوښي چې هغوی ته د پلار کې څه مسلې راشي، څه خندان دي ورته راشي، خو چې ما ته کله هم راغلي دي نو هغوی سره ما د مقابلې کولو کوشش کړی دی. او د الله په فضل سره زه هم چې زه چېرته ناکامه شوې نه یم. هر یو فیلډ ته دویمه ته کله جینې ځي نو هغوی ته د کور سپورټ ضروري ده، ما سره هغه سپورټ و. چیلنجونه خو ډېر فیس کړي دي، او هغه دی چې ځان چې کوم هر یو فیلډ تم څوک راځي زما خو ټولې ته دا وینا ده چې باندې پوهه خلک هم ډېر پوهېږي، خو زه د خپلې تجربې په بنیاد باندې دا خبره کوم چې هر یو فیلډ سړی جوائن کوي، نو کس یې جوائن کوي هغې نه پکار چې اول هغې باندې ځان پوهېږي. ما ته خو داسې چیلنجونه هم هغه شان راغلي څنګه چې یوې فیمیل ته په یو فیلډ کې راځي. ما داسې څه مسله ونه کته چې هغه په ټیچنګ کې ما ته راغلې وه او دلته راته نه ده راغلې، یا دلته ناخوښې نه د خلکو د میډیا په باره کې یا بعد فیلډ په باره کې دا سوچ جوړ شوی دی چې دا ښه فیلډ نه دی. زه خو دا وایم که څوک را غواړي موقع خو هر چا ته ورځي کله نه کله په زندګۍ کې، خو خپل ځان پروف کول هغه بیا ګران کاری چې هغه خپل داسې مینټین ساتي خپل ځان چې کله هم هغې باندې څوک ګوته اوچته نه کړي.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی وختي داسې انتظار کوي هغوی ته وار ورکړو.
عمران یم د ښایسته کور مینا خورجانې پوښتنه هم اول پوښتنه دا ده چې خور نه لکه یو سړی خورجانې خپل هدف ته ځان رسوي که نه نو څومره تکلیف سره مخامخ کېږي. بله پوښتنه مې ورنه دا ده ملیا خور لکه دې سره کورنۍ نه لکه خپل مور نه پلار نه وړونو خویندو نه څومره
زه چې کوم زه خپل رونو ډېر زیاته سپورټ کړم په دې فیلډ کې هم هغوی داسې نه چې ځای منې کولم، خو هغه لږ ډېرې خبرې چې دي نو هغه د سوسایټۍ سره کنه چې خلک بسوي خلک بسوي چې دا په ریډیو کې کار کوي، خلک بسوي چې دا په ټي وي کې نن راغلی وه او هغوی د خور نومې په ټي وي اغوستې وو. دا مسلې ما فیس کړې وې، خو چې کله بیا زما پروګرام هغوی واورېدل خاص کر رپورټنګ او زما لږ حوصله زنګ شوې وه په مختلف پلیټ فارم باندې د رپورټینګ په حواله سره چې زما فادر هغه وکتل هغه اپریسیشن زما، نو هغوی ډېر زیات خوشحاله شو. زه انکرج کومول خو زه درته صحیح خبره کوم، زه یارېدم ما وایي چې خلک بس وایي دغه سوچ زمان جوړ شوی او بیا چې لږ نور حوصله زی زمو شوله نو هغه یاره کې زما کمېدل راغله. د کور نه ټول داسې نه چې زما دې فیلډ ته په راتلو باندې خوشحاله وو یي ما ته وی چې او بس ته ورشه، خو دا کومو کسانو چې زه انکرج کولم نو ما زیات کنسنټریشن دوی ته ورکړو، د دوی سره مې خپلې مسلې خبرې شیر کولې او چې سم پرادیف سره غلي هغه ما هغو سره چې دا سیز دی او دا نه هغوی به ما باندې اوس دونه اعتماد شکر الحمدلله کوي چې وایي صدر ته ټیک ښکاري هغه شان کوه.
یو بل اورېدونکي ته ور ورکو. السلام علیکم.
ریحان خبرې کوم عرب امارات نه. اسما خور نه دا ته پوسته چې لکه په جرنالیست کې خبرونه لکه ریپورټینګ فوند ور کوي ډیر په زیات شوق سره کوي، او دویم ته پوسته ته نه دا چې په کوم ټلویزیون کې کار کوي.
یو خو خپل شو کې چې څوک ریپورټینګ کول غواړي او څوک انکرینګ کول غواړي، څوک اخبار لیکل غواړي او څوک په ټي وي څوک په ریډیو راتلل غواړي، دا خو د هر چا په خپل شوق باندې ډیپینډ کوي. او بله خبره دا ده چې دوی وي چې په کوم ټلویزیون راځي، نو زه چې کوم دی په ټلویزیون باندې خو کمه کمه راځم او په ریډیو باندې چې کوم دی نو زما شعبه چې کوم ده هغه ریډیو دی.
زیاتره ستاسو چې کوم رپورټینګ وي په کومو موضوعګانو باندې تاسو کار کوي؟
زما د رپورټینګ چې کم بیټس دي هغه خو دا دي چې کم زمونږ په چاپرچل کې کمې کشالۍ روانې کمې خرابیانې روانې، نو زما فوکس چې کمی هغه زیاتر هم په دغه ایشو وي. د مثال په طور رسم و رواج شو چې زمونږ د پښتنو په معاشره کې اکثر د جنکو ودونه زر کولې کېږي، نو په دغه ایشو باندې ما کار کړی دی. د سبق سره سره د ماشومانو دپاره لوبې هم ضروري دي، هغوی ذهني او جسمانی نشنما د پاره. د دین علاوه زمونږ د قبایلو چې کوم رسمونه رواجونه دي کومې ته چې پنه ټوله نړۍ کې خپ درنه نظر سترګه کتی شي هغې باندې ما کار کړی. لکه د مثال په طور تیګه شو، تیګه د قبایلو چې کوم دی یو ډېر پخوانی دستور دی، دغه شانتې ایشوز چې کوم دي کله ایشوز دي کله ښه دستور دی هغه ما د هایلایټ کول کوشش کړی دی د خپل رپورټینګ په ذریعه. د فاټا سره تعلق لرونکي کمرونه چې دي د دوی سره هم تمږه اکثر خبرې ترې کېږي کومې هغو ته چې مسلې ورپېښې د هغو سره مونږ لایف هم ډسکشن کوو او د هغوی دا خیالات چې کوم دي هغوی زموږ سره په خپل د رپورټینګ په ترو باندې هم هغوی شریکوي.
اسمه تاسو خبره کوي په پښتني معاشه کې د ټولنیزو مسلو تاسو پای باندې رپورټونه جوړوي کنه، نو تاسو به پې کافي کار هم کړی وي، نو کو یو داسې مهمه مسله چې تاسو ته تاسو یې ذکر هم وکړو، خو یو داسې سیس چې ډېره غټه مسله ده په پښتني معاشه کې او دغه د سمول لپاره کار پکار دی ابس داسي وی چې هغه سره پختنی ماشه چې دغه وده کول شي او بدلون هم پکې راتلی شي.
جی ملي هغه چې ما کم لیدلې هغه د خپل بچو چې کمی هغه تعلیم او تربیته ځکه چې ما اوریدلې د مشرانو نه چې د یو ماشوم د پاره یا د یو بچی د پاره د والدینو د طرف نه د ټولو نه خاص او فچ کم دا هغه تعلیم او تربیته نو اکثر مونږ وینو چې دا ماشومان چې دوی د تعلیم نه محروم پاتې کیږي یو خو دغه چې د چا وس ورته نه کیږي.
په دې وروستیو کې تاسو افغانستان ته هم تللی وی چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د یو فورم او یو ایکسچینج ویزټ او د تبادلې یو پروګرام نو افغانستان ته تاسو د کوم پیغام سره تللی وی او په دې فورم کې تاسو څه خبرې ځان سره د هغلته نه راوړي؟
د دې مقصد خو دا دی چې را د دوانو هیوادونو ترمنځ کومې زړه بداوالې دی یا خاص کر مونږ پاکستانیان مې سوچو چې دوی زموږ نه خفه دي او دا داسې مسلې کنه نو مونږ په دې پیغام سره تللی وو چې را مونږ یو د امن پیغام وړو الته چې زموږ تاسو سره ورولې ده چونکې دوانو مسلمانان ملکونه دي رسم رواج یو دی او کوشش زموږ دا چې هغه مسلې مونږ کینو د دې ځګي د خلکو سره ډیسکس کو کم چې د سیول سوسایټي خلک دي دا غوسره زموږ ملاقاتونه وشو کم چې ګورنمنت افیشل دي دا غوسره زموږ ملاقاتونه وشو میډیا ارګنایزیشن چې کم مشران دي دا غوسره وشو او د ټولو نه مونږ دا خبره واورئ چې په دې کې د دوانو ملکونو چې کم تاوتریخوالی دی په خپل منځ کې د یو بل نه د غیلې جوړې شوې دي نو دا هغه سره سوجه میډیا هم ده
د دغه میډیا په وساست سره به تاسو سره هیل غواړي دا څه پیغام به وستاسو دغه دغه نفرتونو د کمولو لپاره
زوی مچ لکه تش په خبرونو باندې یقین نه کړی شي ځکه چې تقریبا 35 کال نه افغاني عوام چې کم دي هغه پاکستان کې اوسېږي او هغه ورته عوام نه ویلکم کړي دي په هر چې افغانستان حالت خراب نو پاکستان کې لکه داسې سکون نه
پرېدونکو لپاره تاسو څه پیغام وي
خپل سوچ چې کم دي هغه مونږ له همیشه مثبت ساتل پکار دي ځکه چې کوڅوک هر څنګه دي د یو انسان هر څنګه دود دستور دی هر څنګه ته ور طریقې دي خو مونږ له نه دي پکار چې مونږ د بل انسان لپاره داغه د خرابولو سوچ کوو یا هغه ته چې کم دي کم تر ګورو د هر چا عزت کول پکار دي او خاص کر خپل سوچ چې کم دي هغه مثبت ساتل پکار دي.
ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروي پروګرام ته وګوي نن مونږ سره د پیښور نه اسما ګل میلمنه و امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د الله پامان. د جمهوریت په نن نه خبرونه کې مو د پاکستان جمهوریت وفاقي پارلماني نظام څېړلې دي. تاسو به واورئ چې دا ماډل څه ډول نیمګړتیاوې لري او په ټولي زتوګه د پاکستان د جمهوریت نظام د کمزوري تاریخي وجوهات څه دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې کوم جمهوریت ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوریت نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوریت نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشري ز ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی. د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوریت نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې بحث اوریدل دی، خو اوس له 2003 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خپرونه کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سینټ غړی او سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبي آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون په 1993 کې جوړ شوی دی، دا یې له مخې پاکستان اول خدای دې یو جمهوری ملک دی او بیا داسې دا وفاقي ملک دی، مطلب فیډرال دی، چې دغه صوبو او د مرکز منځ کې هم تعلقات مبارک دي او آی ڈی حیثیت موجود دي. نو دا د دې کې پارلماني دي، پارلماني په دې باندې چې پارلمان کې سیاسي اکثریت راشي انتخاباتو کې هغوی کولی شي چې خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کړي وټاکي. دا څوک دلته انګریزانو کافی موده حکومت کړی په هند او پاکستان په نیمه وچه باندې. هغوی چې کوم برطانیه کې رایج نظام دی هغه یې دلته راج کړی و او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود و او انتخابات دې لپاره
په تاریخي تناظر کې که د پاکستان سیاسي او جمهوري نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کومې ستونزې موجودې دي؟ د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري او څېړونکی خالد عزیز وایي برطانیې جنوبي آسیا نه پرېښوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبوریو په اساس یې پرېښوده. دی وایي پاکستان د یوه مقصد لپاره جوړ کړل شوی و خو له پیله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
دا کلونیل طاقت او برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو چاہے پارٹیشن ہو کی او دا دویم عالمی جنگ نہ پست آغا دا مالی حالات سے بھی دورا خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف دا ہو چاہے ہندوستان اور پاکستان جوڑ شی او آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغا یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو چاہے دا ورکا چمون گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد بدے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا بدے علاقے ول پورا حفاظت کولے شو دیو تکلا لاڑو او پاکستان چ جو شو بد قسمتی سره د پاکستان سب مسائل درته رالو کشمیر په وجا او ورسره نورم سره داسې سکیم نو کې دا حالات قابو کړي شروع نه پاکستان یو داسې ریاست جو شو چې دې سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نو.
خالد عزیز وای پاکستان وسایل نه لرل نو ځکه یې په سړی جګړې کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ خو امریکا او برطانیه د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
د ریاست لپاره وسایل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې و چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات په دې زمانې کې بیا کولډ وار شروع شو دویم جنګ عظیم نه پس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ و هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه اور امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچل. برطانیه اور امریکا چې دی کولډ وار کې دا کوشش و چې هغه بجائے دا چې د سیاسي قوتونو سره خبره کړي او هغه زیات تیار چې دی دا هغه وطنونه د فوج ته زیات قابلیت حاصل او دا مصر وګورئ جاپان وګورئ فلپین وګورئ پاکستان دی او دې کې دا دوه هغه پکس جوړ شو سیټو اور سنټو هغه لاندې زموږ چې کوم یو سیاسي نظام دی هغه سره د فوج مداخلت هغه زمانه نه شو.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې تاوان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي. د یو د آبادۍ په بنیاد جوړېږي د بل چې دی چې برابره نمایندګي میلاوېږي دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتې ونه شي. هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده او په سینټ کې ټولو صوبو ته برابره نمایندګي ملاو شوې ده. په فیډرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته وایي د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انټرسټ چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمایندګي زیاته ده. اته کسان هغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا د درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دي دا په پنجاب نه دي. یو اگر ذکر تو چیک اینڈ بیلنس وہی بس یہ نظام دے کہ اگلی نمکلی یعنی بے زیادتی نمکلی دے پارا ادارے جوڑی شوی
کچھری ولوی صوبہ لوڑی حقی سرا پا جنو مواردو کی تیرائی یا زیادتی کوی نو لصوبو سرا چلار پاتی کی گی افراسیاب خټک وایي د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خدا ده چې پاکستان کې نظام ته ډېره موقع ملو شوې نه ده. یو خدا ده چې دلته کې دیکتاتوري پاتې شوې دي او فوجي دیکتاتوري او نور دیکتاتوري. زه د خدای سره چې مخنیوی شوې ده مکمل اوس هم یقینا چې په پنجاب کې کې ټوله غټه صوبه ده او ټوله تاریخیسته صوبه ده. لہٰذا اصلی ناس بر دے پری نور صبح والے اور پودے ذہن کی خلق کو بڑے صبح سرا انصاف نے کی وہ شکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت تک لیشی عدالت رشتہ سپریم پاکستان سپریم کورٹ چلے
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي. موږ خو دې هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې کېږي، بجټ چې دی هغه کومې چلو راځي. دا ده چې اتلسم ترمیم کې چې کومه خودمختاري صوبو ته ورکړل شوه، تاریخ یو خبر دام باندې سینټ هم لږ اختیارات زیات شول. مخکې به حکومت یوازې قومي اسمبلی ته ځواب ویونکی و، اوس پایین کې دا راغلی چې قومي اسمبلی سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی دی.
د پاکستان په وسطنی وفاقي پارلماني جمهوري نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وایي په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي، او دا د ده په اند تر ټولو لویه ستونزه ده.
دا جمهوري روایت چې دی دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنټ وایو یا ګراس روټ لیول وایو، هغه ته نه دی رسېدلی. چې برابر درځي لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي، یا صوبایي اسمبلی ممبران دي. دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغو لاس کې دی، او هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه ہندوستان تا تاسو وګوري دا هغه جمهوریت چې دی هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلی ده، او امریکا ته وګوري هلته دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلک اوسېږي هغه پاتې کیږي، اور دا ټولو نه زیات کرایسس ډال.
په جمهوري نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندگی باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډېر ضروری دی.
نمائندگی خدای دې چې اصل کې اصلاحات پکار دي، ډېر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه بهر لاړ شي. باید د ډېرو بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو مې کسی کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمائندگی نظام لري شي، چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توپیر کول شي دغه پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی، او دا بله چیز دی چې جمهوری نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوې چیف منسٹران به جوړېږي، نوې اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا دی ریولوشن والا کرایسس. دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کوي؟ دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي. چې چېرته خلک اوسېږي څوک ګلو کې د یونین کاونسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زمونږ د کرایسس به نه ختمېږي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوري وفاقي پارلماني نظام عملي دی، او د شنونکو په اند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تېره بیا د جمهوري ارزښتونو تر ولسه رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د اوسني جمهوري نظام بقا اړینه بولي. دا وه نننۍ خپرونه. بله اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.